ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د امریکا دفاع وزیر کابل ته رسیدلې دی. دلته له ولسمشر سره ویني. د کونړ امنیتي مسؤلین وای په تیرو درو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړې. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بغداد په شیعه میشته سیمه کې د یوه مارکیټ مخې ته په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سول او په لسګونو نور ژوبل سول. همداراز اورو د قرقیزستان سترې محکمې د ازبک فعال عظیم جان اسکروف ته عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه یې د بیا څېړلو لپاره مرافعه محکمې ته واستوله. د نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یوه اعلان شوی سفر کابل ته راورسید. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تخنی فرمات باندې د بحث لپاره مختلف کمیسون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل، او د افغان حکومت او د اذربایجان د ټولنیزو خدمتونو خپلواک مرکز ترمنځ د آسان خدمت په نامو د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو اعلان شوی سفر کابل ته راورسید. ټاکل شوی ښاغلی کارتر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن سره ملاقاتونه وکړي. کارتر وروسته له هغې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 5500 پخوانیو اعلان شویو پوځیانو پر ځای تر 2012 میلادي کال پورې د 8400 پوځیانو د پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه پوځیان به د ناټو ځواکونو سره په خوا کې افغان ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکوي، او امریکا همدارنګه په افغانستان کې د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه هم لري. واشنگټن ژمنه کړې چې هر کال به افغان امنیتي ځواکونو سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي، او همدارنګه به د امریکا متحده ناټو هم له افغان ځواکونو سره هر کال 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تقنی فرمان باندې د بحث لپاره مختلط کمیسون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل. د دغه جرګې مشر فضل احدلی مسلمیار دا کسان وروسته له هغې معرفي کړل چې د مشرانو جرګې د تقنی کمیسون لخوا یې وړاندیز وسو.
سناتور صاحبانو د تقدیم کمیسون مشترک کمیسون غوښته ده، د مشترک مجلس لپاره کمیسون دغه اعضا پیشنهاد کړي که موافقت سبز قصد مخالف از سرخ، شاید سرخ دیگه هم تایید شد کمیسون مشترک شما.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان رد کړ او مشرانو جرګې په جنو تعدیلاتو تایید کړ، له قانون سره سم له دواړو جرګو به مختلط کمیسون په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. تر اوسه ولسی جرګې مختلط کمیسون ته څوک نه دی معرفي کړي. د افغان حکومت او د اذربایجان د ټولنیزو خدمتونو خپلواک مرکز ترمنځ د آسان خدمت په نامو د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک سو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دغه تفاهم لیک هدف د افغانستان د حکومتي ادارو د خدمتونو د یو ځانګړي چتر لاندې راوستل او آسانه کول دي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه په لومړي سر کې به له دغو خدمتونو لس ادارې ګټه پورته کړي، او ورسره به په کارونو کې شفافیت او چټکتیا رامنځته شي. د اذربایجان د ټولنیزو خدمتونو خپلواک مرکز مشر انعام کریموف وایي اداره یې چمتو ده چې له افغانستان سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې مرسته وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی د ابیبان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال له دریو ملګرو سره وژل سوی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ملا عبدالشکور او ملګري د افغان پولیسو په یو کمین کې وژل سوي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر پر یو ماین وخوت. د خیبر پختونخوا ایالت د سوات سیمې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو دغه موټر په مانکیال سیمه کې په لار ښخ شوي یو ماین برابر شو چې 15 پولیس پکې ټپیان شول. ویل کېږي په موټر کې یو شمېر ملکیان هم سپاره وو چې روغتیایي وضعیت یې سمدستي نه دی معلوم. پاکستاني طالبانو ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بغداد په یو شی میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نه تنه وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن سهار په ګڼه ګوڼه کې د بغداد په شمال ختیځ د الرشیدیه سیمې د سبزیجاتو په یو مارکیټ کې وچول شو. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې شیعهګان مرتد بولي له دې مخکې د ډیرو بم چاودنو چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریا او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره موسکو ته ولاړ شي. کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورن قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجې هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې جان کیری به د پنجشنبې او جمعې په ورځو په موسکو کې وي، خو دا یې نه دي ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې موسکو د کیری له سفره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. د دې وزارت په خبر پڼه کې ویل شوی چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د موسکو او واشنگټن د اړیکو په ښه کېدو پورې اړه لري. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف وایي چې ترکیې ته د سیلانیانو چارټر الوتکې به ډیر ژر بیرته پیل شي. هغه دا خبره پرون په سانت پیټرسبورګ ښار کې خبرلانده وکړه او ویل چې د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف د جولای په اتمه د ترانسپورت وزارت او نورو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د روسیې او ترکیې ترمنځ د الوتنو د بیا پیلېدو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او هغو اړتیاو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي چې د ترانسپورټ امنیت یقیني شي او هغو سیمو ته له الوتنو ډډه وکړي چې تر وروستي لوړ ګواښونه متوجه کوي. روسیې د تیر کال په وروستیو کې وروسته له هغې ترکیې ته چارټر الوتنې لغوه کړې او پر انقرې بندیزونه ولګول چې ترکیې له سوریې سره په پوله یوه روسي الوتکه په ډزو رانه سکوره کړه. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لانجو او اقتصادي جګړې وروسته اړیکې تیره میاشت وروسته له هغې ښه شول چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه روسي پیلوټ پر وژلو خواشیني څرګنده کړه چې الوتکه یې نسکوره شوې وه. د قرغزستان سره محکمې د ازبک فعال عظیمجان اسکروف د عمری بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله. اسکروف چې یو وتلی ازبک فعال دی، په 2011 میلادي کال د قرغزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ د شخړو په تنظیم کې په لاس لرلو او په شخړو کې د یو پولیس د وژلو په تور په عمری بند محکوم شوی و. د بشکک محکمې نن فیصله وکړه چې د هغه دوسیه د پلازمینې ته نږدې ولایتي محکمې ته واستول شي. اسکروف چې تلی ویلي پر سیاسي انګیزو ورته دوسیه چول شوی په خپل په محکمه کې حاضر نه وو. په 2011 میلادي کال د قرغزستان په جنوب کې په قومي شخړو کې له 450 زیات کسان وژل شوی چې زیاتره ازبکانو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د امریکا دفاع وزیر کابل ته رسیدلی، ټاکل سوی دی به له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وویني. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لس تنه غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړل.
کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي که موافقت سرس قصد مخالف است سود.
د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو درو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړې.
شپږ هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپږو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان د وژل شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. په کندهار کې د اختر په شپږ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه مړه او 128 کسان ټپیان شوي دي.
چې د رفتاری څخه او د بې توجهي څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي، تاسو اوریدل مه هیروئ. د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر افغانستان ته رسیدلی دی. د دا سفر څوره دی له غوروسته دی چې امریکا او ناتو د 2018 کال تر لومړی پورې په افغانستان کې د 8400 پوځیانو د پریښودو پریکړه وکړه. ټاکل شوی کارټر بل افغان ولسمشر اشرف غنی او همدارز لای اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وویني. ویل کېږي کارټر بل افغانستان سره د سختریزو پر وړاندې د جګړې ژمنې نوې کړې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب سلام.
ډیره مننه ملالې جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر نن له غرمې مخکې په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایی ډګر ته راغی او له هغه وروسته بیا کابل ته راورسید. په کابل کې دا مهال د آش کارتر او د افغان چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ پیل شوې. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه راز اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له آشتن کارتر سره وګوري، او نن مازدیګر مهال به ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په یو غټ خبری کانفرنس کې هم را څرګند شي، او دوی به د افغانستان په اوسنی وضعیت او د غرض له افغانستان سره د امریکا د ژمنو په اړه خبريالانو سره معلومات هم شریک کړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته غلې چی په دې روسي کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر پای به په افغانستان کې 8400 سرتیري پاتشي. له دې وړاندې پلان دا و چې د 2018 کال تر پای به 1500 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په دې روسي کې د افغانستان حالات ته پکتو د امریکا ولسمشر بارک اوباما پریکړه وکړه چې دغه سرتیری به 1500 نه بلکې 8400 وي. دلته په افغانستان کې هغه مهال تحلیل دا و چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی. له طالبانو پرته داعش او القاعده شبکه او نور د منځنۍ اسیا یو شمېر جنگیالي امریکا ته هم یو ګواښ دی، نو همدې ګواښ ته په کتو امریکا پریکړه وکړه چې د خپلو سرتیرو شمېر یو څه زیات کړي. نو دغه د سفر په داس حال کې هم کېږي چې په ورسا غونډه کې چې د جولای په 8 او 9 وشوله، هلته هم افغان حکومت هیجمنه ترلاسه کړي. 13 ورځې چې ولسمشر اشرف غنی له خبريالانو سره خبرې وکړې، ویل چې د ورسا په غونډه کې د نړیوال ټولنې قناعت افغان حکومت تر لاسه کړ، او همدغه قناعت په کتو نړیواله ټولنه تر 2000 کال پورې له افغانستان سره مرسته وکړه، او تر 2000 کال پورې به هر کال په تقریبا توګه 15 میلیارډ ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته کیږي د ناتو او امریکا لخوا. دا چې په دغه سی او حساس پړاو کې کابل ته د آشتن کارتر د سفر پیغام څه دی، په دې اړه د جزئیات لپاره د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف را سره د ټلیفون په کرخه دی. شریف صاحب، خبرونه ته خراغ لای کز ما غوړی ول وای چې آشتن کارتر به افغان چارواکو ته څه ژمنې ورکي، او په اوسنیو شرایطو کې د ژمنې څومره مهمې دي؟
زه فکر کوم د آشتن کارتر اوسنی راتګ کابل ته په دې معنا دی چې افغان لوړپوړو چارواکو یا د افغان زعامت چې کومې ژمنې د ناتو د سرمشري د لاسته راوړي او ورسا کې د هغې په استعمال په دې سره سره کومه ژمنتیا چې د امریکې د متحده ایالاتو افغانستان ته وه، په دې کې به د هغې یقیني کول رامنځته شي چې حتی که چېرته په امریکا کې به نوی حکومت هم راځي، له افغان چارواکو یا افغان لوري سره چې د امریکې کومه ژمنتیا ده ښایي هغه ژمنې بیا تکرار کړی شي. لیکن د دې سره سره به زه فکر کوم افغان حکومت ته د دې هغه ژمنې هم ورته یاد کړي چې نړیوالې ټولنې او امریکې متحده ایالاتو ته یې په مختلفو څانګو کې ورکړي دي چې د هغوی مرستې به په سم ډول لګول کېږي او په مسؤلانه ډول به د هغې نه ګټه اوچتېږي او په پای کې به هغه څه ته رسېږو چې نړیوالې ټولنې ته موږ تاسو وعده ورکړي.
بله شریف صاحب، آشتن کارتر نن بګرام اډې ته تللی دی، هلته هم حتمن د امریکایي ځواکونو سره کتلی دي. دی به په امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت جاج اخلي، او بیا به هلته امریکایي چارواکو سره دغه څرګندونه شریکوي. د افغانستان امنیتي وضعیت او د جګړیز وضعیت نه د جاج اخیستل او بیا د پیغام امریکا ته رسول دا څومره مهم دی، او د امریکا په پریکو د افغانستان په اړه څومره غیظ کولای شي؟
دا هغه مهمه مسله ده چې زه فکر کوم امریکایان چې ډېر حساب کوي چې دلته د خپلو فوجیانو شتون د هغوی شتون ته د افغانستان په قضیه کې د هغوی اغېزمنتیا، او د دې سره سره د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارتباط باندې له دوی نه هم هغه د حقیقت او د رښتینې وضعیت جاج اخیستل دي چې په افغانستان کې دوی ورسره مخامخ دي. همدغه مهم لامل و چې د امریکایي لوړپوړو چارواکو فیصله یې د افغانستان په ارتباط باندې د امریکایي پوځیانو د وسلو د شمېر او د وخت او د ټاکلې مودې په ارتباط باندې بدله کړه. زه فکر کوم چې دا به د نوې فیصلې په ارتباط په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو سره ګوري چې د هغوی په ارتباط په اړوند د موضوع کې د نظر او د هغوی اخره هغه خبرګون چې هغوی په عملی وضعیت لري څه دوی
ډیر مننه شریف صاحب روسي پښتنه لاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم اړیکی یو څه ترنګل شوی پروند ولسمشر له خبرو داسې خریده چې افغان چارواکي پاکستان ته په قصه دي پتون د لهجه په پاکستان انتقاد وکړه د امریکا د بهرن د دفاع د وزیر راتک په داسې شرایطو کې څومره مرسته کول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شي یا هم آیا کول چې امریکا په یو ډول سره پاکستان ته راضي کړي چې افغانستان سره همکاري عملی کړي
دا د ټول امریکایي چارواکو په وینا کې نغښتي و چې تل د افغانستان پاکستان په ارتباط باندې امریکایي پالیسي ډېره په احتیاط مخ کې دی لکه نو اوس څه یو حالت را رسیدلی زه فکر کوم چې د جان مکین له وینا او د نورو سناتورانو له وینا او بل اخره دا شتون فارسر لیدنې د څه ښکاري چې پاکستان ته په غیر مستقیم د دې پیغام ورکړي چې په دې مسأله کې باید له احتیاط کار واخلي او افغان نور هم خېدې ته وهڅي چې په ډیپلوماټیکو اړیکو هڅو باندې بل اخره دغه ربړه او دا غنا خواله شو څو دوه ترمنځ را منځ شوی او اړیکې ترنګلي
کړي
دا د مخینه لري کړی او فوجي چارو
کور آباد ډیر مننه کور آباد د سیاسي چارو کارپو محبوب الله شریف ملاله جان کز ما غوري موږ هڅه کوو چې پراتونکو خبرونه کې د اشتن کارتر سفر تعقیب کو او لاسرولنې له اوریدونکو سره شریک
ډیر زیاته مننه لودین صاحب د کابل څخه مو د اسد الله لودین څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د سفر په اړه معلومات تر لاسه کول و مو ریدل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته رسیدلې دی د دا سفر څو ورځې له وروسته دی چې امریکا او ناتو د 2018 کال تر لومړی پورې په افغانستان کې د 3400 پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه همدارز مو ورېدل چې ټاکل شوی کارتر بل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وویني ویل کېږي کارتر بل افغانستان سره د سختریزو پر وړاندې د جګړې ژمنې نه وکړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ راغله ازادي رادیو او ری د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لستنه غړي ګاډي کمیټې ته معرفي کړل یاد غړي د مشرانو جرګې د تقنین کمیسون لخوا مجلس ته معرفي او جرګې هم تایید کړل په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د حکومت د اجرایی رئیس د دوشنبه د ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د تقنینی فرمان په اړه تر پریکړې د مخه په انتخاباتي اصلاحاتو کار ناشونی دی زموږ همکار اجمل تورمان چې د ولسی جرګې غونډې ته دا غونډه یې له نږدې څارلې ده په دې اړه را سره د کابل په سټوډیو کې د یو جزئیات راکوي تورمان صاحب سلام مهرباني وکړئ
بلې سلام ملاله جان تاسې او د ازادي رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون تر وړاندیز او رایګری وروسته د یاد جرګې لسنه غړي د ولسمشر پر تقنینی فرمان د بحث لپاره ګډي کمیټې ته معرفي کړل د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مستمیار د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو کسانو نمونه اعلان او د جرګې غړي پر رایګری ته راوبلل خبرې چې په دې برخه کې د خاغلی مستمیار غږ هم اورو چې څه ویلی په جرګې
سند صاحبانو د تقدیم کمیسون مشترک کمیسون غوښته ده مشترک مجلس لپاره کمیسون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سبز قصدي مخالف از سرخ شاید سرخ دیگه هم تایید شد کمیسون مشترک شما
دغه پریکړه ورسته تر هغه وشو چې د جرګې او شمیر غړو د کسانو په انتخاب کې د تقنین د کمیسیون له پریکړې سره مخالفت ښکاره کړه او ویل چې د جرګې له هر کمیسیون څخه باید یو کس ګډي کمیټې ته معرفي شي د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان چې د جوزا په میاشت کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی او د مشرانو جرګې لخوا د زینو تعدیلاتو پر اوسلو سره تایید شو چې اوس باید د قانون لمخي د ورستې پریکړه لپاره د دواړو مجلسونو غړي په وی ګډي کمیټې کې پر باس وکړي تر دې مخکې په یاد برخه کې د مشر لومړی تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا رد شوی دا هڅه البته په داسې حال کې روان دي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویل چې پر انتخاباتي اصلاحاتو به د سه شنبه له ورځې څخه جدي کار پیل شي خو د مشان جرګې شمیر غړي د عبدالله په دغه څرګندونو انتقاد کوي وای تر کومه چې په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان برخلیک معلوم نه وي په دې برخه کې هر اقدام بې ګټه دی د دوه تنو سناتورانو محمد اجان منګل ډاکټر او محمد محسن او تک خبرې به هم په دې اړه واورو.
د ډاکټر صاحب عبدالله له طرفه چې پرون دوی وویل چې موږ په سه شنبه په ورځ د تکانیزو اصلاحاتو کمیسیون دغه غبو کوو ترتیبو، نو یو خانه زموږ هغه تقنینی فرمان لکه اوس تاسو چې کمیسیونونه ورته کړه مخکې دي نه کچیرې دغه کار دوی کوي دا نو دا معنا لري چې هغه د دې قانون ته احترام نه لري.
تر څو چې د دې کمیسیون نتیجه معلوم شي، تعهد درې معلوم شي، نو دوی باید په دې رابطه باندې دغه اظهارات نه وای کړي. که دوی نه وای فرمان صادروي تر څو چې دغه سرنوشت معلوم شوی نه وای، باید دا اظهارات باید نه وای کړي.
بلخوا د جرګې او شمیر غړو د اصلاحاتو او انتخاباتو د جوړولو په برخه کې د حکومت په کمزورتیا انتقاد وکړ، ویل چې د حکومت مسؤلان خپل مسؤلیتونه په سم ډول نه ترسره کوي. بلې ملاله جان کڅ پښتنې خدمت کې
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. اجمل تورمان وو د کابل څخه چې ویلې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لاستنه غړي ګډي کمیټې ته معرفي کړل. د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. دې کمیټې نن د هیواد د ښاروالیو لخوا د عوایدو د راټولولو په اړه یو راپور خپور کړ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ښاروالیو په اداري او فني چارو کې نیمګړتیاوې مني خو وایي چې په ټولو ښاروالیو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د اداري فساد پر ضد د سارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه مک وایي چې که د افغانستان په ښاروالیو کې قانوني، مسلکي او اداري اصلاحات رامنځته نه شي، په ښاروالیو کې به فساد نور هم زیات او د دولت سلګونه میلیونه افغانۍ عواید به ضایع شي. دا خبرې د یادې کمیټې اجرایي رئیس نسیم اکبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو په اړه د خپل څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وکړې. خاغلی اکبر د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو پر سیستم اندېښنه وښوده او تاکید وکړ چې حکومت دې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو سیستم په جدي توګه وڅاري.
عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت‌های متعدد فساد گردیده است.
دا عواید پر راټولولو کې اصلي عوامل د فساد د موجودیت سبب شوی. دا عوامل د اساسي قانون او د ښاروالیو د قوانینو ترمنځ اختلاف دی. د ښاروالانو انتصاب بل ستونزه ده. دا عواید راټولولو ته شفاف سیستم نشته او همدارنګه په ښاروالیو کې د اصلاحاتو لپاره دوامدار پروسه پل شوې نه ده.
د دې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل دوی د ښاروالوی اړوند خپل راپور د هیواد په لویو ښارونو کې د مشاهدو او له خلکو سره د مرکو پر مټ په وروستي څه کم یو کال کې بشپړ کړی دی. دوی دا هم وویل په ښاروالیو کې شاوخوا 25% ښاروالان له 12 ټولګي څخه پورته تحصیل نه لري او د ښاروالیو اکثره چارې په کلاسیکه او غیر مسلکي بڼه پر مخ بیول کیږي. په راپور کې راغلی چې ښاروالۍ 200 عایداتي منابع لري خو دوی یوازې د 50 عایداتي منابعو څرنګوالی څېړلی او ګڼې قانوني، مسلکي او اداري ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موندلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ښاروالۍ کې شته نیمګړتیاوې مني خو وایي چې د اصلاح لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې د عوایدو مسلکي او شفاف راټولولو ته عملي هڅې روانې دي.
بخاطر کې سیستم عواید مدرن بسازم، د دې لپاره چې د عوایدو سیستم مدرن کړو، د یو ایس آی ای ډی په مرسته مو د ښار تر نملاندې نوی سیستم جوړ کړی. تر یو کال پورې به د څلورو لویو ښارونو په ښاروالیو او ورپسې به په ټولو ښاروالیو کې پلی شي.
منیره وایي د نوو ښاروالانو تحصیل او تجربه په پام کې نیول کیږي او تر اوسه په دې لړ کې 14 تحصیل لرونکي ښاروالان مقرر شوي او د دې ترڅنګ د ښاروالیو نوی قانون هم واکمنو ادارو ته د لا بشپړېدو په مقصد سپارل شوی دی.
دا ازادي رادیو ده. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړې او پکې یو په سلګونو وسلوال مخالفین وژل شوي دي. خو یو شمیر خلک بیا وایي چې په یادو بریدونو کې ځینې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وشتي او باید چې د بریدونو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته پوره پام وسي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د یو لسو تنظیمونو وسلوالې ډلې موجود دي چې شمیرې له 2000 کسانو اوړي او تل هڅه کوي چې په افغان ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي، خو تل افغان ځواکونو بریدونه شنډ کړي او ورته یې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
شبکه القاعده در این ولایت وجود داره، لشکر طیبه، البدر، سلفیا، تحریک طالبای پاکستانی.
یولس مخالف وسلوال تنظیمونه دلتا موجود دی، حتی القاعده شبکه هم شتون داری، لشکر طیبه، البدر، سلفیان، تحریک طالبان پاکستان او امارت موجود دی. دا هغه کسان دي چې په مجموع کې دوی زموږ د خلکو او افغان ځواکونو خلاف تهدیدونه لري چې شمیرې د 2000 او 1600 کسانو په شاوخوا کې دی. هغه وای په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو په کمزوري کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو هم ښه نتیجه ورکړې ده.
دوستای بین المللی و اکثر اوقات یا را تهدید میکنن، بمباردمان طیارهای بی پیلوت صورت میگیره بالای این شبکه ها، در هر جایی که اینا تثبیت میشه، چارگیت میشه، خوب نتیجه بسیار خوب خود داشته.
ډیره وختونه د وسلوالو گروپونه د نړیوالو دوستانو لخوا تهدید کیږي، په هغوی بی پیلوټ الوتکې بریدونه کوي، په هر ځای کې چې د وسلوالو شتون ثابت شي پرې برید کیږي او دغو بریدونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. قومندان زیاتوي چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټه الوتکو له 100 زیات بریدونه کړي چې پکې 318 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې بهرني جنگیالي هم پکې وو.
انسان یک بمباردمان طیاره بی پیلوټ صورت گرفت د ولسوالۍ درې پیچ، یک نفر از قماندان مشهود به نام شفیق الله کشته شد. سال گذشته 26
برابر سک کال یوازی بی پیلوټ الوتکو یو برید د مانوګي پولیسوالی کې تر سره کړي چې پکې د طالبانو یو مشهور قماندان شفیق الله وشل شوی. تیر کال شپږشت زله بی پیلوټ طیارو بمبار کړي چې په نتیجه کې د دښمن 15 تنه وشلی او 9 زخمیانو. د ملکی وګړو مو یو شهید درلود او څلور مو ټپیان درلودل، او په 3 کال کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا شپږ شپېته ځلې بمبار شوې چې پکې 109 وسلوال مخالفین له منځه تللي او 140 ټپیان درلودل. شکر ملکی وګړو ته پکې زیان نه واوښتی. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي چارواکو په څیر د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بریالي ګڼي او وایي چې په یادو حملو کې د دولت مهم مخالفین وژل شوي او ورسره امنیت ښه شوی دی.
زه دا ویلی شم چې تر اوسه پورې چې نه یوازې په کونړ ولایت کې بلکې په ګرد افغانستان کې یا په ټول افغانستان کې چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه د امریکایي ځواکونو یا د ناټو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه چې ترسره کیږي، دغه بریدونه په خپل هدف باندې ترسره شوي دي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغه د دې بریدونو په سر باندې ترلاسه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا بی پیلوټه بریدونه چې دي تر ډیره موثره دي.
هر هغه څوک چې د دولت مخالف یې، هغه کو القاعده یې، کو داعش یې، کو بله ډله داغه د پاره کیږي، هغه څوک چې داغه یو ټارګټ یې او داغه یو هدف یې باید ماغه ولي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار که څه هم چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بندول نه غواړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د حملو پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته هم پام وشي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دغو بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
نو دغه افراطي مسایل دي چې دغه پته ما کسبي ارګانونو ته لګي چې کوم ځای کې دی دقیق انداخت کړی دی. دغه هم نه ویو چې دقیق انداختونه به دی نه کړي، باید دقیق به هم شوي. خو زموږ د معلوماتو د مخې نه چې په کونړ کې کوم ډرون حملې شوي دي، زیات پکې ملکي وګړي شهیدان شوي.
وسلوالو مخالفینو ډیری وختونه د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې خپل تلفات کم خودلی او داوی کړی چې په هوایی حملو کې زیات تلفات ولسی وګړو ته رسیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی یو ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نایلن شوی سفر نن کابل ته ورسی. ټاکل شوی کارتر له افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره کتنې ترسره کړي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تقنیني فرمان د بحث لپاره مختلط کمیسیون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی د اوبند لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال له دریو ملګرو سره وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر یې پر یو ماین وخوت. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. په حق کې نړیوالې محکمې د چین په جنوبي سمندرګي کې په ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت د ادعا پر ضد پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به روانه اونۍ د سوریا او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره موسکو ته لاړ شي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف وایي چې ترکیې ته د سیلانیانو چارټر الوتکې به ډیر ژر بیرته پیل شي. د قرغزستان سترې محکمې د ازبک فعال عظیم جان اسکروف د عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله.
له نوریاس نوري څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي چې سکل په هیواد کې د تیر کال په پرتله د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان 1495 کال راهیسې ټولټال 1,833,000 کیلوګرامه شات تولید شوي دي. راشد وایي چې دغه شات تر ډېره حده په خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو کې تولید شوي دي. نوموړی وایي چې سکل 2,000 د شاتو د موچیو صندوقونه بزګرانو ته ویشل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د شاتو د موچیو د 1,000,000 صندوقونو د پروسس وړتیا لري. په کندز ولایت کې د تیر کال په پرتله سکل د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په توپیر په دې ولایت کې په زیاته اندازه ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران هم سکل د خټکیو له حاصلاتو څخه کوخی سرګندوي او وایي چې په بازار کې د خټکیو د پلورلو نرخ هم ډیر ښه دی. اوس مهال په کندز ښار کې یو خټکی له 100 افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز یو حاصلخیز ولایت دی چې د غنمو، شولو، خټکیو، هندوانو او نورو کرکیله پکې ډیره ده. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1,400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 648 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د اختر په شپږ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه وژل شوي او 128 کسان ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی او د دغه ترافیکي پیښو له قربانیانو سره خبرې کړي. په ګډه یې اورو.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه ده. دلته یوازې د اختر د شپږ ورځو په جریان کې د ترافیکي پیښو 110 قربانیان راوړل شوي چې 2 تنه پکښې مړه او 128 تنه پکښې ټپیان شوي. د کندهار د میرویس رختون مشر ډاکټر علي احمد خان وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر خان په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته موټر او یا هم موټر سایکل په لاس ورکوي چې هغه د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او له همدې امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
تقریبا په دې اختر کې 133 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حادثاتو له کبله څخه. اکثره یې تقریبا د تېر کال په پرتله سره زیاتې پیښې دي. علتونه یې اکثره ته استعمالمیږي چې ترافیکي حادثات په کندهار کې پیښیږي، نو په دې خاطر سره چې د ډېر تیز رفتاری څخه او د بې توجهۍ څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل شوي ډېری قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایطو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپ کېدو په پیښه کې خوږ او ټپیان شوي. د دوی څخه د ډېرو لاسونه او پښې مات شوي.
هم سره چا په مخه راغله، ما ځانم بین چپ کې مګر په سره لې یو ولا د کجور د خواو وسم پر هغه خوا ګرځي وای د لباس را سولار د بیا نور خلک وړه و شپه خانه ته داغه زاسه زمون د تر راوړلم او داغه د دې متر له خطلې وو ما تو که څه پسې و خو دلته کور دغه ډاکټرانو ودا دوه ډیر پانیات را سره وکی دوه اپریشن کړم سمې کړم وزمنه و واچوله سبب سبا را د چي و ډیر تړې بلادم رخصت یې.
خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیس له خوا ترافیکي قوانين تر ډیره حد نه عملي سوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د شودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. د خلکو په باور کچیر د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصول او مقرراتو پوسی او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جديت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي.
یوازنې لامل یې ده هغه کوچنیانو د افراد او د خلکو چې کوچنیانو تخپل موټرانو کې موټر سکلانو کې یو ته ځینې ځایونه کې داسې چې د اختر د شپو د پاره تازه ورانیسي د تر ټولو لوی ستونزه د لوی غفلت یو د دې ترڅنګ په کندهار ښار کې د ترافیکو نه تنظیم د تنظیم نه موجودیت هم یو د دې لامل سوی دی چې ترافیکي پیښې زیاتې.
د ترافیکي بنظمۍ د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې کندهار ښاروالي د ښار پر مهمو واټونو ترافیکي اشارې لګولي، خو خلک وایي چې دغه اشارې او څراغونه کم دي او په ټوله ښار کې د ترافیکي بنظمۍ مخنیوي نسی کولای.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوې خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاثر یو. اجمل تورمان یم او د انصاف پلټ کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه تر شو دوستانه ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغو دوستانو چې پریښتینی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته یې د حل یوه لاره پیدا شي د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغو کسانو ته چې دوی ریښتینی ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزه راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس تقاعد کړی دی. خدا چې ستونزه یې څه ده په ګډه به یې واورو.
زما نوم حاجی عبید الله دی د هلمند ولایت څخه خبرې کوم رتبه یې سمونوال ده افسر د هلمند ولایت امنیت قومندانی یم وم بیا مې پروسر کال چې مې تقاوت واخیستی دا دی اوس پر کور ناسیم اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالک کې زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې د کوپراتیو په نوم باندې د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه وه هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی خپل پیسې د کوپراتیو واخلی د تیر کال څخه شروع بیا یو هیڅ متقاعد ته نه دی ورکړی مخکې و ټول متقاعدینو ته خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي راته پراته دي کله وایي د وزارت مالیې تر مشکل دی بس نن خلاصیږي سبا خلاصیږي د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و راته هغه نمبر تر یو وخته پورې تماس یې وي اوس بېخي هغه نمبر هم بند کړی دی اوس خبرې هم نه کوي ماهانه معاش د افسران اخلي ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی دوه نیم پیسه ده دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازنه په ولایت کې باید مغازنه چې افسران استفاده ورته کولای یعنی هغه جنسونه هغه شیان په چای بوره په میټ ټیکا نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و دغه کوپراتیو فولي کې په ولایت کې چې استفاده هم نه کوي ورسره پکې پیسې ګرځولې او مواد نه و لیکن اوس چې افسر مت تقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه د مکتوب ورکې چې ورته د ریاست کوپراتیو څخه خپل پیسې واخلي ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي زیب کوم دا میاشت باندې راځي لیکن پورا دا دی اوس یو نیم کال کیږي موږ په انتظار یو موږ نه بیا نه فار ورسو د هلمند دغه څخه د کابل ښار وخت تک راته مشکل دی امنیتی مشکلات منوزات هم دي لیکن دی فقط موږ ته تیرې برکوي او نه مستاتم کوي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوټه ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د عبید الله سنځمو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستيال وای نجیب دانش سره شریک کړه خاغلی دانش راته پاړ وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیو د پیسو پاړه چې کومې اړیکې مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي د دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمه نورو دفترونو کې دي چې هغه راټول کړي نو په مستحقو کسانو به دغه پیسې ووشي اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري دغه لړۍ ولاړه ده دا یوازې هلمند کې نه په ټولو ځایونو کې یو شان ده دوی د تشویش نه کوي د دوی شمیرې د کوپراتیو لریاست سره شته کله چې پیسې د دوی په حساب کې ورزاپه شي بیا خبر ورکول کیږي چې د خپل اسناد سره مراجعه وکړي او پیسې به کردلچی
اضافه شوه دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دستاشیشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوټه ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونې خبرونه شته سی واوري د لا تربل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارو پتلو تلو کې او زلبیا د ټلیفون شمیره تاسو اعلانوم 0992293 یو زلبیا دونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې پریختین ډول ستونزې لري له ازادۍ رادیو سره یې شریکی کی او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله دغه مزاحمتونو لوجه دوی نشي کولای چې اړیکیونی سي او خپل ستونزې شریکه کی له دوی مهيله دار چې خپل ستونزې راته په پیغام کې پریک دی موږ به د دوی ستونزې واخلو او رسته به بیا ور سره اړیکونی سو تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولره
د انصاف پلټکه
ازادي
او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د سلام او شوهیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونې اوریدو لپاره شراغلاست وایم په دې هیله چې روغ رمټ او د روغتیا په جامو پټ او په آرام خاطر خپلې د خوښې خبرونې ته غوږ یاست قدرمن اوریدونکو خدای دې وکړي چې د اختر مبارک ورځ مو په خیر سره تیر کړی وي او د تیرې اونۍ پروګرام مو چې ستاسو دوستانو د اختر مبارکۍ پیغامو ته ځنګړي سوی وو اوریدلې وي نو په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو پیغامونه را اخلو خدا ځلې د اختر په مناسبت نه بلکې ستاسو د نورو ستونزو شکایتونو نظرونو او وړاندیزونو په حق لبوي نو په دې هیله چې ستاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي راځي چې همدا اوس په ګډه سره دغه پیغامونه واورو
السلام علیکم زه محمد غاز د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکی دغه پیغام د ازادي رادیو لارې د نشریدو په هیله پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې را لېږلي او پاکستان په افغانستان کې نن نړۍ سره جنگ شروع کړی ده او یو متل دا وایي چې یو اړ دې غلط کړم تا دې خدای وي کې بیا دې غلط کړم ما دې خدای وي چې تا سره زناستا ولاړه کوم مونږ له پاکستان سره ولې ناستا ولاړه کوو هغه خو مونږ ته ایمان اجدام او ټول کړي وړي راته معلوم سوي دي په دا 1500 کالو کې افغان تر 1500 کالو پورې خو د افغانستان له جلال اطراف جمهور رئیس لسمشر غنی څخه مې غوښتنه ده او له ډاکټر صاحب عبدالله څخه مې غوښتنه ده او له رسول علي شورا مشرتابو څخه مې هیله ده چې له پاکستان نه د سولې مرکز راجکي د نړۍ په هر هیواد کې په اسلامي هیواد کې مونږ سولې کولو طالبانو سره د سولې غوښتون کیو او سولې دروازې لسمشر غنی وای ډاکټر صاحب عبدالله وای د سولې علي شورا مشرتابو وای چې مونږ سولې دروازې پرانیستې دي آیا دا سوله له پاکستان راجګه کوي چې د نړۍ مخ پاکستان ته واوړي پاکستان په همدې د سولې په پلمه د نړۍ مخې له ځان اړولې ده دغه د سولې خبرې را پاوا کوي او د نړۍ په هر هیواد کې چې موږ سره خبرې کوو موږ سوله غواړو او پاکستان موږ ته معلوم شوی ده دته کوم یو کس په طالبان او کډال قائدای په پاکستان اسلام آباد په بټ آباد په هر یو صوبه کې وزل شوی دا مال اصول علي شورا څخه غوښتنه ده چې طالبان سره سوله وکړي د ورورولۍ په پزای وکړي موږ سوله غواړو زموږ ورونه دي طالبان او سولې غوښتونکي او د ازما د پیغام د نشریدو په هیله او په دې باندې خدای پاک جل جلاله دې کې سولس مشر غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د سولې مشرتابو غور وکړي او دې باندې اطمینانی بو چې دا مرکز د غدینو نور را پوه کې چې د نړۍ مخ پاکستان ته وړي وسلام د ازما پیغام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په پنځشنبه د ورځې د کابل د انتحاري عملې په ارتباط باندې زمانه زرداده چې دا مسئله هر چا په غاړه باندې ده چا چې د دوه خلکو د حمل نقل او د انتقال مسئله په غاړه باندې ولودل باید پوه شو په دې باندې چې دا ډېر یو احمقانه تجویز و یو احمقانه پلان و چې په یو داسې هیواد کې لکه افغانستان او دوی د ملي اردو عسکر یا هم د ملي پولیس یا د نور خلک اشخاص چې هغه په دولت پسې مربوط وي دوی یا په دولتي بسونو کې وړي او یا یې په شخصي بسونو کې وړي او حتی چې موږ وینو دښمن ورته عزیز ده ورته هغوی خپل کار کوي نو دا زما پیشنهاد ده چې دا خلک باید محکمه شي او یوازې هم د محکمې ور هم دا خلک دي چا چې د هغوی د انتقال مسئولیت په غاړه باندې درلودل
زما د پولیسو اعلی قومندان او وزیر دفاع ته دا پیغام دی د ازادۍ راډیو لار دی ورته چې کم ځانمرګي بریدونه په پولیسو په ګاډو باندې شي په کابل کې نو زما دا پیغام دی چې کم ځای کې مطلب دی ورځو کې یا غزین دی او تیرو کې راوړل شي او به چې د لارې امنیت نشنی ولا مشکوکه ګاډي ولاړي دغه امنیت نشنی ولا چې ورته کې دغه ګاډي منګور د څنګه ولاړلی نو چې دې امنیت نشنی ولا او دې ټولېک نه پر شهیدان د افغانستان اردو د افغانستان بچي د افغانستان پولیسي ورکې په دې باندې نه ماته ملانېږي نه خی لانېږي نه بدل نهږي ما وزیر دفاع د ملي امنیت سرپرست او دغه چې د پولیسو مشر زما دا پیغام دی چې ولې ور پر دې بچي ولې بوجنه چې نشي کولای په دلار امنیت نشي ولې چې مشکو ګاډه ولاړی او یو ولاړی دوه ولاړی کس ولاړی تړې تلاشي کې ټیپو ګاډه ډکره روانه او به پر دې بچي ځانور کو بریدو کې زمون جوړه به طالبان پلب غاړه لی همدان دا پاکستان د جمنګ وژنې دا دایشت پاکستان دلته جوړ کړی دی او راوړي موږ مشمان خځې زنانه او د غونډ مخې وژنې نو زما د وزیر دفاع دا خواهش دی چې زموږ دلته مرود دغه مر چې موږ دلته کوو دغه چې پاکستان په سرحد کې د پنجابي سره وکړو نو دغه به زموږ شهیدګي دلته چې دا زموږ مرود هم شهیدګي ده خو هغه به نه را شهیدګي زما دا پیغام دی ټولو رسوم ته چې پاکستان په مقابل کې پنجابي په مقابل کې دغه دا تاریخ هم تبریح دغه مقابل کې کلک هوډ ولرو او کلک جنګي وو په تش تاسو سو جنګي وو دا پنجابي ته موږ پخوا لنګه غوښتی دی او بیا مو ته غوندو زما دا پیغام دی السلام علیکم
اول تر اول د اولی رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم پس له سلام زما دا پیغام ده چې مرګ وي د پاکستاني جاسوسان په افغانستان کې چې هم دا راپورونه ورکوي او هلته هل انتحاري حملې کوي ټول ګناهم دي چې د پاکستاني جاسوسانو ما پاکستاني جاسوسانو مرګ وي زارو خریدار و سلام
ہلو السلام علیکم عصمت اللہ فریدی دی سربیل سوالیم ما حاضرین یو په پاکستان دی پراتیو اشرف غنی نام ډیر خوشاله سو چې دا ماشه هغه د ذکر $300 د کار په سر ولګول مګه ډیر خوشاله یو نما او ډیر خوشاله یو ټول افغانانو په مینه مینه کابل جان ته راستو والسلام
السلام علیکم زبیر منګه زبیر سندرم چې له سټي سره په تماس کې ما د رسېدل کومندان د وایي تاسو د هله د چې د امر د ګرم سین سړک باندې جوړ دا څنګه زه څنګه نه ستاره کې دوه سړی نه چې دا یو سړک دی چې سفاره کوي دا ولې جوړی دی موږ راځي په ویډیو ته د نور نور د سړکان جوړیږي او د ګرم سین سړک نه جوړیږي دا مشران د یو کوي نور کې یو سړی د شوټه کې د وطن سړی یو ټا کې د زمینداری هغه ویني
السلام علیکم
سلام علیکم زه د مشران افغانان نغوارم او د فوجان نغوارم چې به هغه په خانه خبره تکرار نشي چې موږ په شا وترم بول دا هیڅ ودا غفور غلوي غلوي چې په شوګري کې جاري دي هغه دې ختم کړی نو سبا به د شپږ سبا کسان راغونډي جو به په دې ته هم ده کوي هم شوګري پوری ودی او دا هغه دې پوری ودی چې دا هم دې ختم کړی دا کار یې ونه کو نو دا به د جلالآباد د افغانانو سره نه بلکې د ټول افغانانو د ټولې افغانستان د افغانانو سره
ہلو سلام خواہ احترامات مشہور افغان دلوری ومن زیادہ ریڈیو ٹول کر کا ان کا دن کو سلام کی خواہ احترامات دلائی قوم علامن چرو اور جوڑ بوائے اد صحت جامع تنوی زیادہ ریڈیو نے زیادہ منع نہ قوم طاہر روشان صحت سہا ڈیرا منع نہ قوم چمور دا کمزور آواز دادی غریب او بے وزل افغانانو آواز تر لوړو چرواکو لوړ پړو چرواکو پورې آن تر صدر ولس مشر اشرف غنی پورې رسوي او هغه خلکو ته رسوي چې موږ نشو کولای چې دغه د دفتر په مخ کې هم تیر شو نو لمن یې ما چې کوم دولتي چرواکي دي د افغانانو ستونزې ته جدي پام وکړي مشکلات حل کړي یو داسې مصدر د خدمت وګرځي چې ټولنه په دوی باندې وویریږي تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته مو زیر شو په خارج کې سعودي عربستان ته زیر شو د هغې یو کوچنی ماشوم چې وي هغه هم د مخبر وظیفه د حکومت د دولت لپاره سرته رسوي نو هغه په دې معنا چې دی خپله مخبر نه دی یو بې انټلیجنس غړی نه دی خو د دې دپاره چې حکومت ورته کارونه کړي دي دوی د هغه چې کوم مشکلات دی هغې ته پام کړی دی خدمت یې ورته کړی نن هر سړی سپورټ کوي هر یو هغه د سیول سوسایټي چې کوم هغه غړی دی د حکومت پلوي دی هغه چېرته په افغانستان کې داسې وشي چې د حکومت د رعایت سره رویت یې وبولي او داسې خدمتونه ورته سرته ورسوي چې کوم د دوی هغه اولنی مشکلات وي ضرورت وي رفع یې کړي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې به د شته مشکلات چې وي هغه به دې بین درینې وسلام به احترام د نشرېدو په هیله مشهور افغان
السلام علیکم زمن سر عابد د ننګرهار پنځن یو ماشل ساتي ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چارواکي زموږ غږ د ازادي رادیو له لارې واوري چې د ننګرهار پنځن ماشلین زموږ بدلاشه نه راکوي دا څلور میاشتې کېږي زموږ بدلاشه پر دوی باندې پاتې ده موږ اوس له پنځن څخه رخصت شوي یو خو لا تر اوسه هم بدلاشه را نشته ده او دوی داسې اوازې دي وایي چې دوی په دې بدلاشه باندې صرافي کوي موږ محصلین خپل حق غواړو او وسلام د ازادۍ راډیو څخه مننه چې د ولس پیغام تر چارواکو پورې رسوي سلام علیکم
السلام علیکم زه خوش ولایت څخه خپل پیغام سپتم معزوم دی پوهنه در باندې ځان یو کړه کوم هغه چې دوی قرارداد چې دوی د غیر دولتي انجوګانو سره د پوهنه وزارت په چوکاټ کې کړه دی سکړه دی او کوم چې خرج دی هیوادونو مرسته ورسره کړې ده دا مرسته به زما فکر دی هېڅ د پوهنه وزارت لپاره هېڅ کوم ارزښت نه لري ځکه چې په یوازې چې د ټولګیو سره مرسته کوي دوی د هغو ټولګیو سره مرسته وکړي کوم چې اوس فعال دي او د شنه اسمان لاندې او په سخته ګرمۍ کې هغوی خپل درس وایي او هم د هغو ښوونکو سره مرسته وکړي کوم چې تر اوسه تقریبا درې میاشتې کېږي معاش نه ده اخیستی او د تېر کال د آخري میاشتې د آخري روبې معاش هم نه ده اخیستی دوی ډېره سره مرسته وکړي دغه ټولګي به یا به د رئیس سوال له خوا سیمفونه ویشل کېږي یا د وکیل له خوا او یا به د ولسوال له خوا همدا قسم ته هغه چارواکي چې هغه د ولسوالۍ چارواکي دي هم دي ریاستونه کوي د دغې لویو چارواکو له خوا به دا سیمفونه سره ویشل کېږي دا عملا د ښودلی شم د شکور په ولسوالۍ کې همدا شوي دي تېر کال د کوم سیمفونه چې دلته ولا شوي وو دغه سیمفونه چې کوم وي د ریاست له خوا وو تقریبا دوه کاله مخکې ما یو فلم جوړ کړی وو چې لومړی کال مې دوه نیم زره لومړی کال مې هېڅ معاش ونخته دوهم کال مې دوه نیم زره معاش واخیسته او درې کال درېیم کال مې پنځه زره افغانۍ معاش واخیسته مې هېڅ پته نه لګېده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي چې رضا پیغام نشر کړي زما د ولسمشر اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده یوازې په افغانستان کې دغه څنګه حال دی او په کومو نورو هېوادو کې هم داسې حال دی تاسو خو نه کېلر اتفاق وکړي لاس یې وکړي دا یوازې زموږ د میوان ولسوالۍ د کندهار ولایت داسې بد حال دی چې سترګې نه روڼېږي که دا د میوان ولسوالۍ تخصص توجه وشي ډېر به خوشحاله یو نو نور وخت نه نیسم د خدای په امان السلام علیکم
بله السلام علیکم د لوګر ولایت د ازي شارې نوم له سره اړیکې نیول غواړم د کړي د کومایل له قبله نشم کولای چې د دې سره په بحث وکم په دې ورځ موږ د محلي پولیس او د ملي پولیس ماشومې د پا ما افغانستان کې دا د ریزرو د ماشومې جکتي د دې د ازري بولو سالې کې د محلي پولیس ماش مخکې چې محلي زر په یا څکم نظر په نو اوس مهال تل هان اتسه و کم نه هزار روپۍ تر هغه دا نور دې که خو باید غم شي او هغه وشي دې کې چې خلک وینه کوي او اتره راځي او دې د ماهدی په کوم وخت په ماش کې وینه کوي نو دا خو جایز به ولا کوي نو موږ به کې څو هر کې د ماهدی په څیر څه مې سپوري چې یا مې دې بلی څه ماشنه چې کوي موږ خلک راځي وینه پکې غي نو نو څه نه غواړم نو دغه حالت لیک معلومات تاسو خلک سره شریکې نو او مننه خیر سي د ټلیفون نه مو یو نه جات
د آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول د زړه له کومې سلامونه کوم باز سلام دغه د سارک جنگ چې روان دی د سیاو نه د ابراهیم خبرې شو دا د ټول پنجابیان دي او پنجابیان جنگ کوي دا خو په الله کنه په پښتو کې رسی نه په اسلام کې چې ان په پیسې شراب او دکانونه هغه آزاد دی او پاکستاني رسیدل ته جهاد کوي دا خو د جهاد هغه نه ده شته کوي والله بالله شدا خو ډیره ډیره د پښتو خبره ده وسلام
الو السلام علیکم زه نو روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ نه مولوی جهاد الله صاحب سره په تماس کې یم زما خواهش د لوړو چرواکو نه دغه دی د لوړو مقاماتو نه چې موږ د دغو اربکیانو نه د روزګان ولایت په جهراوت ولسوالۍ کې ډیر په تنګ یو
سلام السلام علیکم تعالی سنتورم د چابل ولایت څخه هم د پرزنده شادي رادیو ټول کارتون کارې دم په سلامونه مې د دې چې موږ نه خوښ شه ما پیغام نه چې دا پاکستان موږ شوروي شوروي افغانستان افغانستان شوروي ما کړی دا یو چې ټلیفون موږ سم کولای افغانستان کې داسې کله چې په افغانستان کې سړي ونه پوهېږي څوک نه ګوري نور ښځې ورګورې راځي چې دا چې ټلیفون نه باندې دا پاکستان دا د مسلم دا د افغانانو دښمن موږ شوروي ما کړی پاکستان سم کولای ټول هغه ځین د پیغامونو حکومت باندې کوم څه کوم څه کوم څه
قدرمن اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سبتولو په ماشين کې مو په تیرو څو ورځو کې پریښیو نو په دې هیله چې دغه پیغامو ته د مربوطو مراجعو او اړوندو چارواکو پام ور اوښتي وي او ستاسي د ستونزو او وړاندیزونو د حل د پاره یې عملي اقدامات پیل کړي وي د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارس د خپل همکار ښاغلي محمد آصف حبیبي څخه مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې ده.